ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د نهی اسو شنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 12 منېټه ده. په دې سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د صدر ترامپ د صدارت موده د دې میاشتې په شلمه پای ته رسی، د امریکې د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان په کوم کې چې د ډیموکریټک ګوند اکثریت دی، د صدر ترامپ د مواخذې لپاره قرارداد د ګل یا دوشنبه په ورځ وړاندې کړ. بلخوا د وایس اف امریکا واشنگټن مرکزی دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په لومړي ځل ورتګ کې مایک پامپیو وویل چې د وایس اف امریکا خبرونې په 1920 کال کې له دې جمعنی سره پیل شوې چې خبرونه که بد وي او که ښه وي خو موږ به تاسو ته حقیقت وایو. ښاغلی زیاته کړه چې صدر په افغانستان کې خپل پوست کمول غواړي خو خپله ذمواري به سرته رسوو. بل اړخ ته د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅوک به هم دې ته پرې نه ږدي چې پر ډیورنډ کرښه لګول شوی ازغم تار دې لرې کړي. نوموړي وویل دغه یې د پاکستان د خوندیتوب لپاره لګولې او دا وخت یې 83% کار مکمل شوی او پاتې کار به یې د روان کال تر نیمایي پورې پوره شي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. امریکې د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان په کوم کې چې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی، د صدر ترامپ د مواخذې لپاره قرارداد د ګل یا دوشنبه په ورځ وړاندې کړ چې وجه یې د ریپبلیکن ګوند صدر ترامپ د لرې کولو، د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅول ښودل شوي دي. که څه هم د صدر ترامپ څلور کلنه دوره د جنوري پر شلمه پای ته رسی، خو په دغه څلور پاڼې قرارداد کې ویلې شوي چې ترامپ په خپل عمل ښودلی چې هغه به ملي امنیت، ډیموکراسۍ او اساسي قانون لپاره ګواښ وي که چېرې د صدارت په څوکۍ نور پاتې شو. د نمائندګانو په ایوان کې چې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی، په دې ورځ دوو کې د مواخذې په دې قرارداد رایا ورکولی شي. په دې 415 ممبرانو کې 243 ډیموکراتیک ممبرانو په دې دستخط کړی، خو په دې دستخط کوونکو کې یو هم د ریپبلیکن ممبر نه دی شامل. خو بل اړخ ته دا هم نه ده واضح شوی چې دوی به د مواخذې دا قرارداد زر سینټ چرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی ولیږي او کنه. او د ګل یا دوشنبه په ورځ د وایس اف امریکا واشنگټن مرکزی دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په لومړي ځل ورتګ کې مایک پامپیو وویل چې وایس اف امریکا داسې یوه منبع یا ذریعه ده چې د نړۍ د میلیونونو انسانانو غوږونو ته رښتیا رسوي. هغه وویل امریکا غږ د ازادۍ د نیزې سوکه ده. مایک پامپیو وویل چې د وایس اف امریکا خپرونې په 1920 کال کې له دې ژمنې سره پیل شوې چې خبرونه که بد وي او که ښه وي موږ به تاسو ته حقیقت وایو. مایک پامپیو وویل وایس اف امریکا هر اونۍ په 20 ژبو د نړۍ 280 میلیونو خلکو او هغه خلکو ته چې غواړي حقایق واوري حقایق رسوي، چې پکې ایرانیان او چینیان هم شامل دي. پامپیو زیاته کړه چې د وایس اف امریکا هدف د ازادۍ او ډیموکراسۍ یا جمهوریت خپرول دي. مایک پامپیو وویل چې صدر ترامپ په افغانستان کې خپل پوست کمول غواړي خو خپله ذمواري به سرته رسوو. او د پاکستان د پوځ د امو اړیکو ادارې ISPR ویان جنرال بابر افتخار د ګول یا دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز GHQ کې د خبری غونډې پر مهال وویل چې د پاکستان پوځ په ډېر ذمواری او دیانتداری سره انتخابات یا ټاکنې ترسره کړي، خو د PDM مشر مولانا فضل الرحمن په ملکن کې جلسې ته د ISPR بیان ته په خپل غبرګون کې وویل چې ته یو پوځي سړی، ستاسو د انتخاباتو یا ټاکنو سره سکار دی. مولانا تور ولګو چې تاسو په ډیر دیانتدارۍ سره انتخاباتو کې درغلی کړي. د PDM مشر مولانا فضل الرحمن ملکن جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې پوځ دی واضح کړي چې د عمران خان حکومت په شا ولاړ دي او که غیر جانبدار دي. وفاقی وزیر شبلی فراز ویلی چې اپوزیشن ګوندونه په غیر جمهوریت ډول حکومت ختمول غواړي. شبلی فراز ویل چې مولانا پینډی ته د لانګ مارچ او نیب مخته د درنې دړکې ورکوي. د پوز د عام اړیکو ادارې ویان جنرال بابر افتخار د جنوري پر 11 نیټه خبری غونډې پر مهال د پاکستان پر امنیتی حالاتو رڼا واچوله. جنرال بابر افتخار ویل چې د 2008 او 2009 کال په دوران کې قبایلی سیمو کې 80% علاقې د ریاست په لاس کې وي، خو اوس د ده په وینا ټوله سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوه. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ملکن جلسی ته په خپل وینا کې وویل چې دوی وایي چې موږ دهشتګردي ختمه کړي او کچري دهشتګردي ختمه وي نو فوج بیا په قبایلی سیمو کې څه کوي، او که دهشتګرد موجود وي نو بیا دیو دروغ ولې وایي. مولانا تور ولګو چې فوج داسې ډلې او وسلوال قوتونه ساتي چې خلک پرې حلالوي او ځان ته جواز پیدا کوي چې هلته ولاړ شي او بیا جواز پیدا کوي چې هلته پاتې شي. مولانا زیاته کړه چې دا فلسفې زړې شوي، اوس په دې فلسفو څوک اعتبار نه کوي. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار په دغه یاد خبری غونډه کې وویل چې هیڅوک به هم دې ته پرې نه ږدي چې پر ډیورنډ کرخه لګول شوی اسغن تار لرې کړي. نوموړي وویل دغه د پاکستان د خوندیتوب لپاره یې لګولې. ښاغلی زیاته کړه چې په اسغن تار لګولو 83% کار مکمل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ڈیو ریڈیو دے دا امریکی دا کانگریس دا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز یا دا نمائندگانو ایوان پا کوم کچی دا ڈیموکریٹک گون اکثریت دے دا صدر ٹرمپ دا مواخذے لفارا قرارداد دا گل یا دوشنبے پورز وڑاندی کر پا دے اڑنور تفصیل دا نگینا شاہ پا دے رپورٹ کے واوری.
د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیوز یا د نمائندګانو ایوان د ګل یا د شنبه په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ مواخذه کولو عمل پیل کړو. کانګرس په صدر ټرمپ ته هغه د پلویانو یوې ډلې لخوا د امریکا پلازمینې واشنگټن ډی سی کې د کانګرس په ودانۍ یرغل کې د بغاوت په هڅولو تور لګوي. که څه هم د ټرمپ څلور کلنه حکومت د جنوري په 16 د ماښام په وخت پای ته رسي، د څلورو پاڼو مواخذي قرارداد کې ویل شوی چې ټرمپ په ډاګه کړه چې هغه د صدارت په څوکۍ اور پاتیشو نو هغه بده ملي امنیت، جمهوریت او اساسي قانون لپاره د خطر خبروي. هغه داسي عملونه کړی دي چې د حکومت او قانون د حکمرانی سره مطابقت نه لري. کانګرس چې ډیموکراټان پکې ډېر لږ فرق سره اکثریت لري، په پراتلونکو یو یا دوه ورځو کې د مواخذې پریکړې په اړه رائے ورکوي. 243 ډیموکراټانو د مواخذې په قرارداد لاسلیک وکړ او د 315 غړو په ایوان کې هغومره اکثریت یقیني کړو چې د صدر ترامپ په ضد بغیر د ریپبلیکن غړو یوازې په خپل رائے مواخذې قرارداد منظور کړي. خدا لا واضح نه ده چې آیا د ایوان مشران به سمدلاسه د محاکمې لپاره د سنت یا د مشرانو جرګې ته ولیږي که چېرې هغه مجرم وپیژندل شي او له دندې لرې کړل شي. منتخب صدر جو بایدن وای هغه غواړي چې کله هغه دنده په غاړه واخلي لومړی د مشرانو جرګې تر لاسه کولو باندې توجه ورکړي تر څو چې سنت خپل د کابینې ګمارنې تایید کړي او کورونا وایرس ځپلې امریکا د اقتصاد بیرته په خپل خپو ودرولو لپاره د مرستو منځوري ورکړي. په داسې حال کې چې ډیموکراټان د مواخذې لپاره فشار راوړي، د ریپبلیکنز ایوان غوښتونکو د ډیموکراټانو هڅو مخه ونیوله چې په نائب صدر مایک پینس یې غږ وکړو چې د امریکا اساسي قانون 15 ماده تعدیل کړي تر څو د ترامپ تلري کولو هڅه وکړي. د مواخذې سلور پاڼو قرارداد د ترامپ هغه به اساسه تورونه په ګوته کوي چې د دوی د سلور کلنې دورې څخه د رایو او رایو شمیرلو په سرغړونو تور شوی وو. هغه په جنوبی جورجیا ایالت کې په ټاکنو چارواکو فشار اچو چې هغه ته د 1000 څخه زیات ووټونه وموندي چې د بایدن بریا ماته کړي او د چهارشنبه په یو لاریون کې د هغه سرګندونو په زرګونو پلویانو څخه وغوښتل چې پلازمینې ته لاړ شي چې په قانون جوړونکو انتخاباتو نتیجه د بدلولو فشار راوړي. په کانګریس د یرغل وروسته په صدر ترامپ نیوکه کیږي چې هغه د یرغل کوونکو حوصله افزایی کوله خو هغه د پیښې غندنه کړې ده. هغه وای د نوې صدر د سوګند پروتوکول په دستوره کې به شرکت نه کوي چې د روایت نه لری ګام ګڼل کیږي. د ډیموکراټک ګوند په اکثریت کې ایواني نمائندگان وړاندې هم د صدر ترامپ د مؤاخذه قرارداد منزور کړي وو، یعنی هغه یو ځل وړاندې صدارت لپاره نه اهل بللی دی. خو دغه قرارداد د ریپبلیکن پارټي د اکثریت لاندې سنټ کې نامنظور شوی وو. که څه هم د ریپبلیکن پارټي یو شمیر غړو په کانګرس د يرغل غندنه کړې ده، خو د ویوې رپورت وايي په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو دا نه د سرګند کړي چې د صدر ترامپ ته مؤاخذه حمایت به کوي.
لا دوام لري. د ګولیا دوشنبه پورز د وایس اف امریکا واشنگتن مرکزی دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په لومړي ځل ورتک کې مایک پمپیو ویل چې وایس اف امریکا داسې یو منبع یا ذریعہ ده چې د نړۍ د میلیونونو انسانانو غوګونو ته رښتیا رسوي، چې پکې ایرانیان او چینیان هم شامل دي. هغه ویل وایس اف امریکا د ازادۍ د نېزې سوکه ده. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی امریکا هڅه کوي د خپل خاورې د نور خوندي کولو لپاره د ترخګاری مخه نیولو په خاطر په پراخ توګه خپل وسایل چې په نړۍ کې چرچرته هم وی کاری. د وایس اف امریکا ودانۍ ته د سفر په وخت هغلی پمپیو دغه وینا کړې:
The decisions the president has made with respect to Afghanistan and the Middle East broadly, Syria, you talk about North Africa as well. has been to allocate the capacity
صدر چې افغانستان د منځنی ختیځ شمالي افریقا په اړه کومې فیصلې کړې ده، هغه مقصد د غزاینو کې د امریکایي خاورې د تحفظ یقیني کولو لپاره خپل وسایل یې ځای پر ځای کړی. خارجه وزیر مایک پمپیو زیاته کړه چې تاسو صرف د امریکایي عسکرو د شمیرې پر راکمول باندې پام ورکوئ، لکه د زرو په ځای د 200 پورې یا د غسینور د 300 د راکمول خبره چې تاسو کوئ، نو تاسو غلط فکر کوئ. نو باید چې تاسو د امریکا استعداد هم په نظر کې وساتئ. دغه تاسو مه هیروئ چې زموږ تحفظ یقیني دی. د امریکا صدر کارونه سمول غواړي، عسكر کم خو کار به نه متاثر کیږي. د ترهګرۍ خطر که هغه په امریکا کې وي او که هر چرته، کوشش بداوی چې هغه خطر کم وي. د خارجه وزیر مایک پمپیو د وینا زیاته برخه د چین کمیونست حکومت او ګردنړۍ د هغوی په سازشی حل زلو باندې مشتمل و. هغلی پمپیو ویل چې د چین کارونه د جمهوری اقدارو او د آزادې وینا پر ضد دي. د کورونا وایرس مثال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورک چې د ووهان وایرس په نوم یې یاد کړ او وی ویل چې دغه وایرس په اړه د پلټنو کولو غوښتنه امریکا کړې وه، خو د یو کال تیرېدو وروسته هم د هغې په اړه پلټنو ته د چین کمیونست حکومت نه دی تیار. هغلی پمپیو زیاته کړه چې صدر ترامپ د چین په اړه باندې د خپل کمپاین په وخت ځینې مهمو خبرو اړخ ته اشاره کړې وه.
Look, your point about the threat from the Chinese Communist Party, I think, is right. President Trump rightly identified this when he started campaigning back in 2015 as the singular threat to the centrality of Western thought in the world. The idea...
تاسو د چین کمیونست پارټۍ له اړخه د خطر ذکر وکړه. فکر کوم چې دغه خبره صحیح ده. صدر ترامپ په صحیح توګه دغه پیژنګلو کړې وه. د هغه وخت نه کله چې هغه په کال 2015 کې کمپاین شروع کړی وو، د غربي نړۍ د مرکزی فکر دا نظریه چې د انساني وقار لپاره به په وسلو نظام وي، دغه ته یوازینی خطر د چین څخه وو. ما د ډیموکراټیک ګوند سره په دغه خبرې کړې. د هانګ کانګ، سینکیانګ کې په قتل عام او دغه شانته کې نورې مسلې. د ایران په اړه خارجه وزیر مایک پمپیو ویل چې دا 2015 کال نه دی. په منځنی ختیځ کې چې په تیر څلورو کالو کې حکومت کومې فیصلې کړي، نو دغه د اوږدې مودې کوششونه وو. د اسرائیل په ایتخت یروشلم جوړول دا د هغوی د یهودی ریاست حق وو. دا هغه سیزونه دي چې همیشه به وي. امید کوم د امریکا راتلونکي حکومت به دا نه یوازې جاري ساتي، بلکې په دې به نور هم کار کوي چې دغلته د تمامو هیوادونو څوکالي او خوشحالي یقیني شي. هغلی پمپیو وایس اف امریکا ودانۍ ته د خپل سفر په وخت باندې وایس اف امریکا په اهمیت د اداري پر رښتینولۍ په توله خبرونو باندې خبرې وکړې او وایس اف امریکا یې د نړۍ د ګډ ګډ د خلکو د نمائندګۍ مرکز وباله.
تاسو د یو ریډیو ته وګورئ. پاکستان د پوز ویاند میجر جنرل بابر افتخار پینډی کې د پوز هډ کوارټر کې د مطبوعاتو سره خبرو کې یې ویلي چې پوز د حکومت یو ځیلی اداره ده. پوز په سیاسي چارو کې مداخلت ته اړتیا نه لري او نه پکار ده پوز په سیاست کې د اچولو هڅې وکړي شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د هر څه مطبوعاتي غونډه کې د بیانونو پر ځای پکار ده په عملی توګه څرګند شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ډیوا د خبریالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلي چې فوج سیاسي چارو کې مداخلت ته اړتیا نه لري او په کار دی فوج سیاسي چارو کې د چولو هڅې هم و نه کړې سي. د پنډي فوجي هډ کوارټر کې مطبوعات سره وینا کې د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویل فوج د حکومت یو ځیلی اداره ده.
فوج کو سیاسي معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
فوج پر سیاسی چارو کی راتکتا ارتیا نہ لری او نہ پکار دے فوج پر دغه سیاسی چارو کی تا چول ہچی وکڑے سیم پہ ہواد کے روان دے سیاسی کڑکیچ کا مولو پہ اڑا د فوج سیاسی کردار پہ اڑا دی ویل چہ دچا سرے تھڑول دروازو شاتا رابطے نستم. فوج پکار دے دغه معاملو سخا لری وساتل سیم دی زیاتہ کڑا چہ فوج تا د ٹاکونو ذمہ واری ورکڑے سوی و چہ پدیانتاری سرا تر سرا کڑے سوی دا او کچری څوک په دې اړه څه شک لري نو تړلو ادارو سره دې رابطه وکړي. د مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت تور لګوي چې کال 2018 کې کېدونکو ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي د تحریک انصاف حکومت د فوج په مرسته راوستل سوی دي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د میجر جنرال بابر افتخار د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي ډیر ښه خبره ده چې فوج په سیاست کې نویم خدا هر څه عملی توګه پکار دی مخترا سیم چې واقعي پر سیاست کم غیر آئینی اثراتی هغه ختم سوی دي. تیر کال لاهور کې کېدونکو د جلسې په محل د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو ټکړه با کوي چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکړي او که پنڈی ته ولې چې د دوی تر مخه اصل سیمواره فوج دي چې دغه حکومت یې راوستې دي. مولانا فضل الرحمن نن هم ملاکند کې د جلسې په محل د فوج د یان پاکس العمل کی وو ویل فوج ته به دا خبره واضح کول وی چې هغه غیر جانبدار دی او کده عمران خان ملګری دی. کچره هغه د عمران خان ملګری دی نو دی په فوجي هډ کوارټر مخې ته احتجاج کول ته مجبور وی. بل پلوته 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې مخالف ګوندونه پر فوج د حکومت تر غرزولو د پاره فشار اچوي. حکومت دا پریکړه هم کړې چې د فوج په زیات بیانونه ورکوونکو په زیات به عملیات کوي او په دې اړه د جمعیت علماء اسلام د مشر مفتی فایت الله پزید مقدمه هم ترج کړې سوی دم. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری ملکن جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې وفاقي حکومت ستاسو ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن کې برخه غبن کول غواړي کوم چې د خیبر پختونخوا آئینی حق دی خو پی ډی ایم به دوی داسې کولو ته پرې نږدي. بلاول ادا وکړه چې مرکزی حکومت د پختونخوا 1.6 بلیون روپۍ نیولې دي کوم چې د کال کې پختونخوا ته ورکول وو. بلخوا وفاقی وزیر شبلی پراز ویلی چې اپوزیشن ګوندونه په غیر جمهوریتي ډول حکومت ختمول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د دیوا د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری وایي مرکزی حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا برخه پټول غواړي کوم چې د صوبې د خلکو آئینی حق دی خو مخالفه سیاسي ګوندونه به چره هم وفاقي حکومت داسې کولو ته پرې نګدي. د ملکن ډیویژن بټخیل سیمه کې د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت جلسې ته خپل وینا کې د نوموړي وینا وچی د هغې حکومت صوبو ته آئینی حقوق ورکولو لپاره په آئین کې 13 ترمیم کړي خو اوس هغه آئینی حقوق باندې ډاکه اچولې کیږي. دیوائی حغی ستاسو په حقونو ڈاکا اچول غواړي کمی یو سل او شپیت ارب روپی چه تیر کال خیبر پختونخوا تا ملاوی دل پکار وی چه هغه د اسلام آباد نه بلکې د پختونخوا پیسې وی هغه د موجوده حکومت د نااهلې د وجنه صوبې ته ورنکړې شوې. کچره دغه پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړې شوې وي نو په ملکن ډیویژن کې به اوس څومره ځوانان په روزګار وو او څومره تعلیمي ادارې به جوړې کړې شوې وي. پرستو کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی وو حکومت به د قومي مالیاتي کمیشن لاندې د وسیلو ویشلو لپاره په میکانیزم کې خواله راولي او صوبی بازی مواری ګرځوي چې دې دغه پیسې څنګه خرج کړي. د پی ډی ایم جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وینا وچی په تیر الیکشن کې کوم درغلی شوی نو د هغه په اساس جوړ کړی شوی د حکومت مو ختم کړي نه وی نو تر هغه بعد د تحریک جاری وی. جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر انجنیر امیر مقام او نورو سیاسي مشرانو هم ویناګانی وکړي. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا وچی په ملکی دا وخت یو جمهوریت نظام نه بلکې د تیر وختونو په سیر مارشل لا نافذ ده. دی وایي چې پی ډی ایم په ملکی جمهوریت نظام مستحکم کولو لپاره د تحریک شروع کړی دی.
آج جس طرح جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، جس طرح مشرف کا مارشل لا تھا،
دیوائی چی سنگ دا جنرل ضیاء الحق او جنرل مشرف پا دور کی مارشل لا وا اس ہم پا ملکی غیر اعلانیہ مارشل لا لگی دلی دا او منگ حاغ خلقیو چی ٹول عمر مو پا ملکی دا آئین دا بالا دستی دا پارا جنگ کردے دے. نن هم منگ پا یو صف کی دا قوم سر ولالیو او د قوم منتخب نمائندگان با پارلیمان تراولو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د مخالفه سیاسي ګوندونو د غتورونو رد کړی دي. سو واری ویلی دي چې پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو په خپل حکومتونو کې کرپشن او غلاګانی کړی دي او دغه کرپشن پټولو لپاره اپوزیشن د پی ډی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. جلسې په محل د یاد غورځنګ د مشرانو وینا وچی په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته به د رواني میاشتې په 19 نیټه د فارن فاندینګ کیس یا د بهر نراغلو پیسو د کیس د تعقب کولو په لړ کې به احتجاجي مظاهره کوي. عبدالرزاق وی وړي وا په خبر.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو دے د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو د یو لوړی پای غونډې نه وروسته ویلي په بلوچستان کې ترهاګر عملیات د یو پلان د لاندې تر سره کوي. ضیا لانګو ویلي د ترهاګرۍ پیښو او د دوی د مرسته کوونکو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینار د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د لوړی کچی په دغه غونډه کې د صوبې د امنیتي وزیر جاج واخستل شو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو چې د غونډې مشري کوله د صوبې مرستیال چیف سیکرټری د پولیسو انسپکټر جنرال د کوټي مرستیال کمشنر د امنیتي وزیر په حق لباندې د خپلو صوبایي څانګو له لور څخه بیلابیل تجویزونه وړاندې کړل. علي رتبه مامورینو د کورونو چارو وزیر په خپلو معلوماتو باندې خبر کړی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو ویل چې اوس په صوبه کې د تراګری په ضد دوی د لوړی کچی عملیات پیل کړی دي. د په خبره چې دغه موجوده د نامنې پیشي په صوبه کې و پرکیزو پیشو ته لمن وهل دي. دا یې لویه د سیسو بلله. د په خبره چې په صوبه کې چې تراګری د یو منصبې لاندې دغه کاروایانی کوي. د کورونو چارو وزیر ویل ستراګر چیری هم موجود وي د دوی په ضد به هرومرو عملیات ترسره کړي او چې کوم څوک د تراګر سره په دغه ډول پیښو کې کومک او مرسته کوي داغو په ضد به هم ګامونه اخستل کېږي. د مچ د کویلې د مزدورانو د یونین سیمهیز مشر اقبال سبزي وویل چې د مچ د بولان په سیمه کې دوش پېته د کویلې قانون دی. په دوی کې ووله ضرورت نږدې یوازې کان کیندون کې دي، خو د بدامنۍ د پیښو له سبب څخه اوس زیات شمیر تړل شوي دي. دوی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي.
ماینز لیبر ته تحفظ ورکړل شي، همجه کې چې دوی کار کوي حالت دیو تا سیکورٹی فل پروف انتظامات اسی چیک پوسٹونا جوڑ کی پیٹرولنگ کی چیز مزدوران کار کی سائیڈ ایریو کی فیلڈ کی نو حالت دیو تحفظ نست دیو تا اوسم کارونا تقریباً 70% بلوچستان کی کارونا بندی صرف عدم تحفظ د وجه سره. خدا را مشتا تحفظ ور کی کوئلی چکم غٹ سنت تا پا بلوچستان کی گرد کارونا با دریجی ایسوک با کار تا نسیت لے.
دروان میاست پر دریم نیټه باندې د مچ د گشتری په سیمه کې لس د کویلې مزدورکارا د نامعلوم وسلوالو لوري وجل سوی وو. دوی د هزاره قبیله سره اړه درلوده. د پیښې مسولیت داعش په سر اخستی وو، خو بیا هم حکومت وی چې دلته داعش په منظم ډول باندې موجودیت نه لري. په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. دلته په تیر وختو کې هم د کویلې مزدوران د بلوچ وسلوالو له لوري هم وژل سوي دي، او دغه ډول د نامنۍ په دغه پیښو کې امنیتي سرتیری هم وژل کېږي. تیر میاشت هم دارنای په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ملیشه قوو پر پوسته باندې برید وکړ چې په نتیجه کې و عسکر وژل سوي وو. حکومت د نامنۍ د پیښو تور د هند پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو هند بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای.
امریکای د وینزویلا خلکو او د وینزویلا عبوری صدر جوان ګایډو سره د مرستې اعلان کړی دی، ځکه چې د نیکولس مادورو حکومت غیر قانوني دی. امریکا د هغو قوتونو هم مخالفه ده کم چې نیکولس مادورو سره په وینزویلا کې د جمهوریت په تالاس ترغه کولو کې امداد کوي. د نیکولس مادورو په لاس امداد کوونکو کې د عوامي جمهوریت چین ملکیتی سی یک نومي اداره هم شامل ده، چې په خوا به د چین د قامی الکترونیکی درآمد او برآمد د کارپوریشن په نوم یادېده. د امریکای د خزانی محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سی یک اداره د مادورو غیر قانونه حکومت ته داسې آلات ورکوي چې د مادورو غیر قانونه حکومت په وینزویلا کې د سینسرشپ دپاره استعمالوي. په دې کې سافټویر، تربیت، تکنیکی پوهه او تربیافته هغه عمل شامل ده کومه چې د ټیلی مواصلاتو سرکاري اداره یعنی د وینزویلا د ټیلیفون قامی کمپنی چلی. د مادورو حکومت په څو څو ځله د خپلو خلکو د چقولو نیت ښکارا کړی دی. دوی نه د دوی جمهوري حقونه شکول دي، د خپلو سیاسي خیالاتو په ښکارا کولو په دوی تشدد کوي، او د ټکنالوژي د استعمال په ذریعه د دوی د مرای خپې کولو ناوړه کارونه کوي. دین علاوه د وینزویلا د ټیلیفون قامی کمپنی چې د ملک په 80% انټرنیټ اختیار لري اکثر آزاد اخبارونه بندي، او باقاعده سره د عبوري حکومت د غړو په تقریرونو کې تکنیکی خرابې پیدا کوي. د امریکای د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو دفتر د نومبر په 13 تاریخ د چین سی یک نومي اداره باندې د 14,602 انتظامی حکملان دي بندیزونه لګولی دي. د امریکای د خزانه محکمې په سخت ټکو کې ویلي دي چې د عوامي جمهوریت چین ملکیتی کمپنی سی یک په وینزویلا کې د جمهوریت د تالا تر غکول په لوري د مادورو د حکومت د کوششونو مرسته کوي. هم د چین د دې کمپنی په امداد مادورو په انټرنیټ د قدغن لګولو جوګه شوی دی، او د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف د ډیجیټل سارنی او سایبر عملیات کوي. په دې طریقه مادورو د خپل حکومت د مخالفینو د چقولو لپاره هم هغه آلات او سازو سامان استعمالوي کوم چې چین د خپل خلکو د سارنې لپاره په چین کې استعمالوي. په سیت باندې د بندیزونو لګیدو تر مخې په امریکا کې د سیت ټول مال حال او مفادات بند کړی شوی دی. د سیت هغه اساسي هم بند کړی شوی دی چې د امریکایانو په ولقه یا اختیار کې دي. د دې بندیزونو تر مخې امریکایان تر هغه پورې سیت سره د څه قسمه کار باپار نه منې کړی شوی دی تر سوچ په دې لګیدلې بندیزونه لرې کړی شوی دی وي یا ورل د امریکې د واکمنو له طرف اجازه ور نه کړی شي. د امریکای د اختیار لاندې راتلونکو کمپنو ته ویلې شوې دي چې د جنوري تر 14 تاریخ پورې د چین سی یک کمپنۍ سره خپل باپار راغون کی. د امریکای د خزانه وزیر سټیون نوچن ویلي دي چې سی یک اونې کمپنو باندې د مادورو د غیر قانونه حکومت د تکیه لرلو نه دا خبره ثابتېږي چې دا حکومت خپل امیرانه ایجنډا وړاندې خوځو واړي او دا د دې خبرې هم سرګردونه کوي چې د مادورو غیر قانونه حکومت د جمهوریت اقدارو په نسبت په اقتدار د خپل پنځه مضبوطولو ته زیات اهمیت ورکوي. امریکا به د هغو قوتونو په هدف کولو لږه سرپه همونی کی کم چې په وینزویلا کې یا د دنیا په نورو برخو کې د خپل خلکو د خواهشاتو په ضد اقدامات کوي.